د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خپرونې مطالب: افغان حکومت طالبان د پاکستان نیابتي ځواک بللی. دا تور له یو پخوانی افغان ډیپلوماټ سره په مرکه کې څیړو.
دا په دې معنی نه ده چې ګنې طالبان د کامل د پاکستان تر کنټرول لاندې وي، البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډیر لري.
په هلمند کې کورنۍ بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور تو وګوره، مؤمنانو په خس وګرځي، بر څنګه به ګزارم، ډیره سخته ده.
یو څیرنه ښایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د کندهار چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستې ده.
پاکستان په یو اړخیز ډول بتون د افغانستان له اړخ سره همانګي وکړي، یولس موټر د افغانستان اړخ ته راغوښتلې وې.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په هند کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي، او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر د برالاینز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړې. میرمن لاینز او ښاغلی عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانستان د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو مرکچیانو د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځنی مذاکرات وکړل چې له کومې څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له مشرانو سره د افغانستان پر مسایلو خبرې وکړي. بلینکن چې پرون هندستان ته ورسید، نن له صدر اعظم نریندر مودي او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، نوی ډیلی په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغانستان د دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کېږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلینکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه ستاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دغه لاریون یو تنظیمونکې عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي.
د ملاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبان هم دا غواړو چې افغان وژنه دې بنده کړي، او موږ سوله غواړو، او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
له دې مخکې په کابل او همدرس د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته ورته لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشد ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولی دي. دفاع وزارت وایي خاشد ځوان تېره اونۍ په ډنډ ولسوالۍ کې تر نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شېبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډېره لاس په لاس شوه. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي، د خاشد ځوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ګڼې وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل آواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي، د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنی لري، خو دا ټولنه به د ده په وینا هیڅکله ظلم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان هم پر ټوئیټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازده ای رادیو خبرون آوری پا ایران که پرون هم پا کرونا ویروس دخته کسانو نویش میره چه پخوا تر دی ساره ندهی لیدل شوی ثبت شوی. پا ده هیواد که پرون سه شنبه پا کرونا ویروس ده چلور درش زرو نه سوا کسانو دخته که دو راپور دست محال ورکرل شو چه ده واکسین بهیر پچ روانده ولسی نارضایتی زیاده او ورسره ده کرونا ویروس پیخی لکنترول وطلی دی. لده مخی که پرون پا ایران که د یو درس رو اتساو چوار لس کسانو نوی موارد سب چیوی و چه خیلی دا ویروس چومره پا چطکه سره پخپری دوده. در اختیا چارواکو پرون ده درس و پنزوس کسانو مری نسات کرد چه ورسره ده مرو طول شمیر نه تیز رو چلور سوو نه ویا تلوار شو. دا پا منزنی ختیز که ده کووید نولست ناروغی لکبله ده مرینو تر طولو لوره شمیره ده. او ده اوکراین ولس مشر ولادیمیر زلینس که ده وسلوالو زوکونو مشر بدل کرد ده اقدام داسی محل که گی چی کیف حدسه کوی. ده اوکراین پا ختیز که ده روز پلاو بلتون پالو پرزد پا او کلن جگره که لناتو سر اریکی پراخ کری. ده ولس مشر ویاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچک پر ځای د اوکراین د 2.5 لک فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ورځو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوري ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان تر اوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوالو طالبانو ته د جګړې انګیزه په پاکستان کې ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوري ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې ده ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغې جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسي لاندې کولی.
تاخت منسی د کومل تاخت منسی پوسر پتشاتوت بمیش د کومل تاخت منسی د دوی ته مش دا خبره کی چې دا غزر افغانستان ده چې توبه دا افغان کوم د کمونیزم په نوم باندې دوکا کولو د کمونیزم د اسلام جنگ زن جوړ کړی وو. ایست افغانستان اولس په دا خبره پوی ده چې دا جنگ په پات ده او دا جنگ چې درې جنگ ده.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,60,000 افغانان دغه ورځ د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. پا په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki di. Da haga mawzood chi Pakistaniyano rad kade ham nada. Dui par Talibano agez tayidai away chi da Taliban mashan pa Pakistan ki shwan ki. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سنبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپله جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او د یو بل تر څنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وسلول طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی دی، او ویلي دي چې زرګونه وسلول د پاکستان له خاورې د جګړې لپاره افغانستان ته راوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو په اړه سالم محمد صالح په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زرداشت شمس سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په رښتیا په کومه کچه کې دي.
بله شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی، لوجستیکی اړخونه دي، د مهماتو، د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوی، د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب، او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډېر ښکاره و، او د ټولې غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و، او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو. خو دا په دې معنی نه ده چې یعنی طالبان دې کاملا د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډېر لري.
شام صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسي خپله کړې وه، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر. اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغېزمنولی شي؟
د سولې پروسه خو عملا له منځه تللی. دغه وروستی حیات چې دوحې ته لاړ د افغان حکومت، متاسفانه هغه بې نتیجې راغې. نو د هغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی، او داسې ښکاري چې د امریکایي عساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای، د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي، او کوشش به دا وي چې دوی غټ ښارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملا ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډېر ناوخته ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیر شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو، او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني ساکر موجود وو. اوس خو د پاکستان په رویه او په لهجه کې کافي ډېر تغییر راغلی دی، او حتی دوی دا تسلیمي چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خوا. دوی د اطلاعاتو وزیر ویلي چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه، هغه سمه وه، برحقه وه، او د پاکستان په ګټه وه، او دته ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه، هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه. هغه د افغانستان نظام د منځه ویړو د هغه په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکو. نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي، هغه دا دی چې دفاع به کوي او جګړه به کوي. ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي. د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري، سفارتونه لري، نمائندګۍ لري، په ملل متحد کې لري، په نورو سازمانونو کې لري، نورو هیوادونو قوي هیوادونو سره لري. د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماتیک حضور نه. په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام د راتګ ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي سیمته او بیا ټول نړۍ ته. دغه غوښتن نه باید دوی خبر کی او د دوی ملاتړ را جلب کی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو په اړه نظر څرګنداوه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په هلمند کې د جګړو له کبله تازه بې ځای شوی کورنۍ وایي چې ګرمي هوای ماشومان وژلي او دوی غواړي چې حکومت یې د سرپناه ستونزه حل کړي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو د چارو ریاست وایي د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 15,000 کورنۍ اوس په دې ولایت کې بې ځای شوي چې ډیری په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي دي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حافظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري. په مارکیټ کې د بې ځای سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تېرې چې اوس موږ زیات کوچنیان دي، وړمه ورځ موږ یو پرې د ګرمۍ د لاسه مړ شو. هغه شفاخانه د معلومات هم کولای شي. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده، دلته بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د پنځو ماشومانو مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناه ستونزه جدیده، خو هیله یې د روانې جګړې ختمېدل دي.
په دې ګرمۍ کې په دې توره شپه کې تور تو وګوره، مؤمنانو په خس به ګرځره کې موږ اسې ته ضرورت لرو. اول موږ تور تو وګوره په داسې ستاتو کې داسې مؤمنان بر څنګه به گزارای. گزارای هم ډېره سخته ده. د یوې کلمې وړونه دی، د یوې دین وړونه دی چې خدای به انتفاقي په مابند کې راوستل. د خدای زغلی چې زور نس موږ غواړو چې پاک خدای سوال په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سو کورنۍ دغه ستونزې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واکې نه لري. نو ډېرې کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوې. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نو موري په ورستي دوه میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورونی شمیر 15,000 یادوي.
د شکرګاتا د 15,000 کورونی پر شاخوا به ځای شوی راغلی دي. 15,000 کورونی واقعت به په کورو کې نه ځایږي، حتما په دغه نوی مارکیټو یا نوی دوکانو کې الته ځای پر ځای شوی دي. یا مثلا کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړی دي، تر خیمه لاندې ژوند کې وقت ګرمي ده، تر خیمه لاندې ژوند ډېر مشکل دی. کچیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمه څخه جوړي، نو بل خیمه بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمينه برابر کړي، ډېر بشي یا شمسي مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سو کورونی شمیر 1,000 ته رسیږي چې لا هم خپل سیمو ته نه جستانه سوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
هیل ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په 1,000,000,000 ډالرو پسې ګرځي. مقاله کې لولو چې له دې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې. هل ویلی سی این این خبری شبکی هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونه له مخې شاوخوا 3000 افغانان چې په کې ژباړونکي، موټر چلوونکي او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. لدی ډلې ځینو ازادي رډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو خپل بریدونه ګړندي کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قمندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاس ته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بیلابیل نظرونه دي. د کورونا چارو وزارت ویاند میرویس تانیگزی ویلي د ترهګرۍ او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلي دي چې دوی یوازې خپل دنده سرته رسولې او غوښتلې چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د کورونا چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
سموګر غله ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې نا امني د نورو برخو ترڅنګ د اوبو بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې پر سلما بند هوان مرمۍ توغول د دې بند وی جوړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو دوو لسیزو کې د اوبو د بندونو جوړېدو او پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیز هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات یو سل شپږ اویا کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند دوه څلوېښت میګاواټ برېښنا په تولید سره د شپږ سوه درې دېرش میلیونه متره مکعب د اوبو د سپما تر څنګ شاوخوا پنځه اویا زره هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. خو وروستیو سختو جګړو او د طالبانو لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګېږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان یې بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی او د څلور څلوېښت نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډېر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه اووه پنځوس بندونه چې د دولس سوه میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړېږي، نه لکه او اته څلوېښت زره هکټاره کرنیزه ځمکه به خړوبوي او دوه سوه اته اویا میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر سلما بند هوانونو توغول ردوي او وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په شپږ کیلومتري کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې له ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان اوس مهال نه شپېته بلیونه متره مکعب اوبه لري چې له ډلې یو دېرش سلنه مدیریت شوي او په راتلونکي پنځو کلونو کې به دغه مدیریت پنځوس سلنه ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوالې ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې له درې سوه زیات د اوبو بندونه د لس اشاره شپږ میلیونه ډالرو په ارزښت په نهه ویشت ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډیره برخه به اوس هم ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی، خو روان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي. په زیربنایي چارو کې پومتی الله خروټی:
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونشي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسله رو پاو، د افغانستان د ولس توجه ونشي، زه په اطمینان کامل تاسو ته دغه تاسیسات د افغانستان د نابکار همسایه په واسطه
له دې سره هم مهاله د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو عروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، په یاد مو اوسه چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د یوې تازه څېړنې له مخې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ځای پر ځای کړې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله حسابیږي، اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم پر ضد د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلوال طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې ویل سوي، په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوي او د دوی وسلوالو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په 200 ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل:
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلوال د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشرې په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل سوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلوال کسان له پولې افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغو وسلوالو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلوال ویل کېږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبرې کوي، خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. د غرض له لشکر طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنو ته وویل:
گزارش شورای امنیت سازمان ملل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندې شبکې شته، نه د القاعدې په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغو ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن به پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د زموږ غږله ازادي رادیو اوري. تاسو سره قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپې په مکړه د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مشر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړې. د برالاینز او خاغلی عبدالله په پرونی کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یو موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر مسله خبرې وشي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي او له پاکستانه به وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خشد ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې د افغان چارواکو او پر ټولنیزو شبکو د فعالانو غبرګونونه پرولی دي. په ایران کې پرون هم په کورونا وایرس د اخته کسانو نوی شمیرې چې په خواله دی سره نه دی لیدل شوی ست شوی. پرون په کورونا وایرس د څلور ډیر سره او 900 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شو او ویل کېږي چې 355 کسان هم د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ او جنرال والیری زالجنی د جنرال روسلان خومچک پر ځای د 2.5 لک افعالو پوځیانو د قماندان په توګه وټاکه. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکړی یو تفصیلی راپور ته. په روزګان ولایت کې سکال د اوبو د نشټوالي لکبله زرګونه جریبه ځمکې لکختونو پاتې دي او څاروي د مړینې لګواک سره مخامخ شوي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر بزګران او کوچان وایي چې له دې کبله زیات او خورا زیاته اندېښنه لري. د روزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت 50% خلک سکل وچکالی زیانمن کړي دي.
په یوویشتمه پیړۍ کې د وچکالۍ ستونزه د نړۍ یوه تر ټولو لویه او اصلي ستونزه ده. ګڼ هیوادونه د اوبو د کمښت څخه همدا اوس کړیږي او د چاپیریال ساتنې ماهرین اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوبو پر سر باندې شخړې تر بل هر وخت نسبت زیاتې سي. افغانستان هم د وچکالۍ د جدي ګواښ سره مخ دی چې خلک یې زیات اندېښمن کړي دي. د دغه هیواد په جنوبي ولایت روزګان کې پر جګړو او کرونا سربیره خلک وچکالۍ زیات زیانمن کړي دي. د خلکو شنه باغونه د اوبو د نشتوالي له امله د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او ځمکې بې کښته پاتې دي. د کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. تا په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریه کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکه اعلان نکړي. اووه څلوېښت کلن شاراغه د اروزګان ولایت د مرکز سرینکوټ اړوند د سپیدخار د کریې اوسیدونکی دی چې سږ کال منې د خپل شاوخوا 500 جریبه تر ولې لاندې آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریبه ځمکه بېنډۍ یا رومیان کرلی دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. ده ته د یاد د نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی که ځمکه خړوبه سول ښه تر ښه که نن نور حق نه لري. شراغه په کور کې 15 تنه دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړی وایي تېر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر شل خرواره زیات جواري واخیستل او د غراز بادام.
غوښتنه مې دا مثلا که علي وکړي چې اوبه برمې راته ووایي وروره دار یو شی کومک را سره وکویل شي چې اوبه مو پیدا شي. ما یې دا اوس د دغه اوبه نه راپیدا کړي چې موږ توت وو درخته وو بادام په وکړو کښت غم نه کوو نو خو د پلار دکه بادام دي وچېږي تو تو غدرا صبر دې کې بادام دغه شې دې درخت دې کې دې دغه شې په ولا بلا چې یو سره به نه په خداک سره کوپتل دي چې غنمه سو باغ او شې دې د لو په خاطر زما دې په خداک سره کې بیا سره کوپتل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلک وایي په تیرو شپېتو کلونو کې داسې حالات نه دي راغلي چې د سپیدخار په نوم تر ولې لاندې ځمکې دي بې کښته او د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې وي. د اروزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبې کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه سته نه دی خو سایران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اروزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري ځکه چې عادي برموهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1,00,000 افغانۍ پیسې غواړي. په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي بلکې کوچانو ته یې هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دی څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړی وایي د خپلو څاریو پیرولو ته یې ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده وږې تږې ده هغه لا یې ساعت مې خرڅ کېږي اوبه یې نشته نه دی والا خو نه مځکه خو نه لرو نه دی د هغه یو 50 پسنه به یي هغه مینیمی خرڅ که اوس به یې شل پسنه پاته سوي د تږې بیا والا خو وږې بیا تږې وې نه دی الا می دادا واسیات خرس کی د تژ د لاس د غی پراتی د دل لره شوا س برم شی استا بزخستان پر داش خو شی استلان.
د اروزګان ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږ کال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي نموړی وای د خلکو داستون زیله مرکزی ادارې سره شریکی کړي او وګوري چې هغه ورسره څه کوي. دا په داسیال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې په روان کال کې تر کلونو کلونو انتظار وروسته د سلما او کمال خان بند جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. اوریدونکو، دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو، ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي. دا چې پیغامونه ډیر دي، موږ ټول نشو خپرولی ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خپروو په دې هیله چې هغه اوریدونکي خفه نشي چې موږ ته یې د اختر مبارکۍ پیغامونه پرېښي خو ورته خپرېږي نه. راځئ چې لومړی همدغه د اختر لنډ پیغامونه واورو.
الو، السلام علیکم. بیا هم د تیر په څیر غلام رحیم اکبر لوا څخه د حیات خیل اوسېدونکی یم. اول وطنوالو ته د عید مبارکي وایم، او خدای دې وکړي چې سوله او قوت سره تیر شي. زما وطنوالو ته دا وده چې تاسې باید دوی ته راپورته کړئ، خلکو یا که دولت ته غیر دولت ته ورسوي، که دولت یې سوله نورو ورانونو ته خلافه نه ودرېږي، دا سوله په خامخا راشي په وطن کې.
دا سلام خان د ازادي راډیو کارکونکو مشرتابه ته د غټ اختر پر مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې دا اختر مو تنور خوشاله خبر تک اله منځ نو د سوریندار د سمور د څور او د څور په سر کې وښه ونه وینم. هر ورځ د اختر په ډیر درنه ساس په خو یو ورور میرویس اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هیله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړئ وي.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوریدل.
اوریدونکو، په همدې حال کې د اختر ترڅنګ ګڼو مینوالو دا ځل راته د خپل سیمو د امنیتي وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون سوري سره سره د اخترې پیغام ختموم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دي، دا پیغام دی چې دی نور د جنگ څخه خلاص واسي، ځکه زموږ شته وطن کړی دلی وطن دی او یې زورې دلی وطن دی. څه بشته د تاسو په خپل دیوان کې وګورئ، نور په کس وځي. نو زما هیله د دوه القاو څه دا ده چې بس نور جنگ بس کړي او د خپلو کونډو اهتمام ته په کتو سره بس د دې په کتو څخه یې ګټه واخلي، د خپلې شخصي ګټې شي او خپل الهي قانون ته مخ کړي او خپل انساني قانون ته مخ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام
علیکم. پیغام دولت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمه تاسو د ټلیفون په کر شو کیم. د کلابوس د سیمه اوسیدونکو اوس ډیر پتنګ دی، ډیر په تپوز راغلی دی. هغه دا چې لارې پر بند دي، سبزیجاتو انګورو ټول شان سیدلی دي، هغه لارې پر بند دي. د دولت او طالبان څخه مو دغه هیله او خواهش دی چې تر ټولو هغه لاره ته خلاص شي.
السلام علیکم. سراج رحمت ولایت کم لیکن خاطر پیغام درمی
میاشت کېږي چې نورستان ولایت کې همدیز ولسوالۍ بازمطال لویه لاره بند دی او خلکو ډېر بد حالت کې دي. خوراکي مواد نه پیدا کېږي او مریضان حد نه جوړ شوی دي. حکوم طرف ته وړلو هېڅ امکان نشته. ملک وادارت هم د ګوردش کلي باندې غټ وسلو ګزارونه کوي او باید دولت په لوګ عوامو خلکو باندې رحم وکړي. طالبانو سره خو جنگ دی، طالبانو سره به جنگ وکړي، دا عوام باندې ولې دا ګزارونه کوي؟
السلام علیکم، زما خان هم درکم د لغمان ولایت لشنګ ولسوالۍ نه قص زحمت در کوم. کوم جنگ چې دلته روان ده د لغمان په پنځه ولسوالۍ دلته سقوط وکړ، دلته د خارجي لکه غور خلک راغلي او د ازبکستان د چچنیا او پاکستان